وخت د سحر اوه بجې شوې د ازادې راډیو ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم او سحر مو نیکمرغه. نن پنځشنبه د 1499 لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 18 نیټه ده چې د روان 2010 میلادي کال د جولای د میاشتې له 8 نیټې سره سمون خوري. د ازادي راډیو د 12 خبرونو په سر کې د زه حمید مومن له خپل نور همکارانو سره په ګډه د نیم ساعت خبرې مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي د افغانستان او نړۍ د پیښو په اړه تازه معلومات وړاندې کیږي، خو په لومړی د پیښو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو له نهایي لیست څخه د 150 کسانو نومونه ویستلي دي. په بلخ ولایت کې بهرنیو ځواکونو درې کسان ژوندي بیولي او دوه نور په داسې حال کې وژلي چې د دغه ولایت امنیتي چارواکي د دې پیښې په اړه خپله بې خبري څرګندوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هغې پیښې په اړه تحقیقات کوي چې په ترڅ کې د ایساف ځواکونو په غزنی ولایت کې د ملي اردو 15 سرتیري وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. افغانستان او پاکستان د پېښور جلال آباد او د کوټه قندهار ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ په غځولو موافقه وکړه. د دواړو هیوادونو د چارواکو په وینا د اورګاډي د پټلۍ د غځولو کار به په راتلونکي کال کې پیل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون چین ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په دویمه ورځ د دغه هیواد له ولسمشر هو جان تاو سره وکتل. یو ایرانی چارواکي پرون دا ومنله چې په دغه هیواد نوي لګول شوي بندیزونه ممکن د ایران اټومي هلې ځلې ورو کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د رئیس علي اکبر صالحي دا څرګندونه پر ایران د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو د اغیز په اړه د کوم ایرانی چارواکي لومړنی اعتراف دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له فلسطینیانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره باید مخکې تر مخکې شرطونه کېښودل شي. د جنوبی افریقا د فوټبال په نړیوال جام کې د سیمی فائنل په دویمه لوبه کې هسپانیا جرمنی ته د 0 په وړاندې په یو ګول سره ماتې ورکړه. او په افغانستان کې د کرکټ مینوالو ته دا خبر لرو چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هالند کې د ډیویژن 1 په لوبو کې کوربه هیواد ته په شپږو وکټونو سره ماتې ورکړه. په منځنۍ سبا 1296 او FM 1.5 د ازادي راډیو ده اوس هم راپور نه راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د 150 کسانو نومونه ویستلي دي. د دوی په وینا دغه کاندیدان د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره په تړاو تورن دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون غړي او وین احمد زیارفت په کابل کې خبریالانو ته نور جزئیات هم ورکړي چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون په وینا د دغو 130 کاندیدانو نومونه د غیر مسؤولو واستوالو ډلو سره د تړاو په تور د کاندیدانو له وروستي لیست څخه توګل شوې دي. د دغه کمیسیون د یو تن غړي ویان احمد زیارفت په وینا یاد شوي کسان د یو ځانګړي څېړنیز کمیسیون لخوا چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي پکې ګډون لري پیژندل شوي دي.
کمیسیون شکایات انتخاباتي ان نامزدان متهم به عضویت در گروه های
مستقل د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د کاندیدان چې غیر مسؤولو وستوالو ډلو سره په تړاو تورن دي د انتخاباتو د 12 مادې د 1 بند له مخې له کاندیدیدلو محروم ګڼي. او په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د اعلامیې په ترڅ کې خبر ورکوي چې د دوی نمونه د کاندیدانو له وروستي لیست څخه وایستل شي. که څه هم ښاغلي رافت د کاندیدانو نمونه وانخیستل، خو ویې ویل چې دغه کاندیدان د پروان، نیمروز، خوست، هرات، فاریاب، فراه، دایکندي، نورستان، کندوز، سرپل، غور، تخار، بدخشان، جوزجان، کاپیسا او غزنی ولایتونو څخه دي. د ښاغلي رافت وینا د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون ته هم په سلګونه شکایتونه رسیدلی دي.
از آغاز ثبت نام نامزدان، یعنی از مرحله که فرست ابتدایی
دی وی د کاندیدانو د نوم ثبتولو د بهیل لپاره څه خطر دی. د ماده انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون ته 1500 شکایتونه رسیدلی دي او د کمپاین لپاره نتر اوسه 50 شکایتونه لرو. د یادونه ورده چې تر دې د مخه هم د غیر مسؤولو وستوالو ډلو سره په تړاو د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د 50 کسانو نمونه توګل شوی و. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون په وینا دوی د انتخاباتو تر ورځې پورې د کاندیدانو په وړاندې د کره شکایتونو په موجودیت کې د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د دوی د نمونو د لری کولو صلاحیت لري.
خبری مجله اوري.
اوس هم امنیتی پیښې. په بلخ ولایت کې د خښتو د بټۍ درې تنه کارګران په داسې حال کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وړل شوي او دوه نورې وژل شوي چې د دغه ولایت امنیتي چارواکي د دې پیښې په اړه خپله بېخبري څرګندوي. خو د دې برخلاف په مزار شریف کې میشتو بهرنیو ځواکونو بیا ویلي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې یو شمېر ویره اچونکي وژلې او نیولې دي. نور حال له مزار شریف نه د سمیع الله غوښتون په دې رپورټ کې.
د مزار شریف ښار د زراعت سیمې اوسیدونکي وایي چې امریکایي پوځیانو د دوی دوه ملکي کسان ووژل او درې تنه یې له ځان سره یووړل. د مزار شریف د لویدیځ لور د زراعت په سیمه کې د یوه تن وژل شوي چوکیدار ورور نثار احمد وایي چې سهار زما کوچني ورور احوال راکړه چې چوکیدار نه دی راغلی. زه د خپل ورور د احوال اخیستلو لپاره د سیمې د ملک لور ته ورغلم. کور ته نږدې د لانجر موټر ولاړ و او د دوو تنو چوکیدارانو مړي هم پراته وو. امریکایان او امنیتي کسان موجود وو. امریکایانو راته وویل چې موږ سهوان وویشتل. ما ته 50,000 افغانۍ وړاندې کړې چې دغه واخله. له ما څخه په سهمان وویشتل شول. اما وبخه ورور مې 12 ګولۍ ویشتل شوی و. موږ یې پیسې وانخیستلې. د پیښې په رامنځته شوې سیمه کې یو بل تن له دولت څخه وغوښتل چې دغه پیښه د قانوني وڅېړي. موږ دولت او امنیتي ارګانونه لرو چې د خلکو په دود او دستور ښه پوهېږي.
چې موږ خپل دولت لرو، خپل والي لرو. موږ پوښتنه کوو چې امریکایان ځینې شپه راځي او موږ کورونه محاصره کوي، ولجو کې زخمیان کوي، خلک وایي ټکوی، خلک شهیدان کوي. داسې د حکومت نه دردل پرمغه دا حکومت دغه بشر دوستي ده.
خو د بلخ له دمی قمندانې ویان شیرجان دورانی د مزار شریف ښار په دوهم امنیتي حوزه کې د رامنځته شوې پیښې په اړه خپله بېخبري وښوده او وویل
رویت بردګي هم معلوم نیست و قوتی که در اونجا نشست کرده و هم برای ما تثبیت نشده که
تر اوسه د وژل شوو کسانو هویت نه دی څرګند شوی چې څوک دی او څه ګناه یې درلوده. او دا هم نه ده څرګنده شوی چې سیمې ته راغلي قوتونه کورني دي او که بهرني. مزار شریف کې مو د میش بهرنیو ځواکونو سره اړیکې نیولې دي تر څو دا موږ ته په ګوته کړي چې دا کوم قوتونه دي. خو په مزار شریف کې د حساب ځواکونو په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې تېره شپه د افغان امنیتي ارګانونو او حساب ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې د مزار شریف پاړوند سیمه کې د حقانی په ډله پورې تړلي دوه تنه ویره چونکي ووژل شول او درې تنه یې ونیول شول.
خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هغې پیښې په اړه تحقیقات کوي چې په ترڅ کې د ایساف ځواکونو په غزنی ولایت کې د ملي اردو 15 سرتیري وژلې او دوه نور ټپیان کړي دي. د دفاع د وزارت وان جنرال ظاهر عظیمي پرون په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتیرو یو کمین نیولی و خو په همدې حال کې د ایساف د ځواکونو لخوا تر حملې لاندې راغلل. هغه دا پیښه وغندله او هیله یې څرګنده کړه چې په راتلونکي کې تکرار نه شي. تر دې مخکې هم دا پیښې څو څو وارې تکرار شوې وې. په امنیتي مسایلو کې یو بل پرمختګ دی چې د برتانیې د دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې به په راتلونکو 100 میاشتو کې 3,000 امریکایي عسکر ځای پر ځای شي او د یو شمېر سیمو امنیتي مسولیت به له برتانیې څخه امریکا ته په غاړه وسپارل شي. د ویلم فاکس څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې.
امریکایي ځواکونه د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د برتانوي پوځیانو ځای نیسي. دا هغه ولسوالۍ ده چې په افغانستان کې د وژل شویو برتانوي عسکرو له 3 برخه هلته وژل شوي دي. سنگین ولسوالی په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو لپاره تر بلې هرې سیمې ډېره خونړۍ بلل شوې ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې به د برتانوي عسکرو پر ځای نږدې 40,000 امریکایي عسکر ځای پر ځای شي. د هلمند د والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې مخکې نړیوالو پوځیانو غوره ګڼله چې هر ولایت بیلو هیوادو ته وسپارل شي، خو اوس داسې ښکاري چې د مختلفو هیوادونو پوځیان په یوه ولایت کې وي. احمدی زیاته کړه چې اوس مهال په هلمند کې د امریکا، بریتانیا، بحرین، دنمارک او استونیا عسکر شته. بریتانویان غواړي چې د هلمند شمالي او جنوبي برخې پریږدي او خپل ځواکونه د دغه ولایت په مرکزي سیمو کې راټول کړي. د هلمند د والي ویان وایي چې دا بدلون د امنیت د ښه والي لپاره رامنځته کیږي.
دا ټول اقدامات د امنیت د ښه والي لپاره، د امنیت د بدلون لپاره دی.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته د برتانوي عسکرو د تلفاتو شمیر 312 تنو ته رسیږي چې شاوخوا 100 تنه یې یوازې په سنګین کې وژل شوي دي. ګارډین ورځپاڼه د سیاسي چارو د کارپوهانو په وینا څرګندوي چې دغه بدلون په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو د تنظیم لپاره کیږي. خو ورځپاڼه پوښتنه کوي چې آیا د هلمند لرې پرتې سیمې په دومره تلفاتو ارزي چې وساتل شي چې برتانویانو ته اوښتي دي؟ په دې اړه په بریتانیا کې اوږده بحثونه شوي دي. د دغه هیواد د تیر حکومت په وخت کې هم دا مسله څیړل شوې وه چې سنګین په دومره سنګینو تلفاتو په کار ده چې وساتل شي. په سنګین کې د امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مسله په روسیو کې، په کاناډا کې د نړۍ د 60 بډایو هیوادونو د غونډې تر څنګ د بریتانیا سریاسم ډیوید کامیرون د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره یاده کړې وه. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون هر وخت په سنگین کې د پوجانو له حضور سره موافق نه و. د کاناډا د سفر پر مهال خبریالانو ته لا دا خبر هم وکړه چې د برېټانیا د پارلمان د انتخاباتو تر بلې دورې وروسته به چې په 2015 میلادي کال کې ترسره کیږي برېټانوي عسکر په افغانستان کې نه وي.
د برېټانیا د دفاع وزیر ویلیام فاکس وویل چې برتانوي ځواکونه به د افغانستان د جنوب له یوې کلیدي سیمې څخه ووځي او د امنیتي چارو مسؤلیت به د روان کال تر پای پورې امریکایي سمندري پلو ځواکونو ته وسپاري. فاکس وویل چې دا تغییر به د ناټو له هغه پلان سره سم راشي چې غواړي د هلمند په شمال کې امریکایي پوځیان ځای پر ځای شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. افغانستان او پاکستان د پېښور جلال آباد او د کویټ قندهار ترمنځ د اورګاډي د پټلو په غځولو موافقه وکړه. دا موافقه چې ټاکل شوې ده روانې میاشتې په 14 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ په رسمي توګه لاسلیک شي. اسلام آباد ته د افغانستان د مالیې د وزیر د سفر پر مهال ترلاسه شوې. د دواړو هیوادونو د چارواکو په وینا د اورګاډي د دې پټلۍ د غځولو کار به په راتلونکي کال کې پیل شي. د افغانستان د مالیې وزیر عمر زاخلوال په دې سفر کې له خپل پاکستاني سیال حفیظ شیخ سره د قاچاق د مخنیوي او همدارز د هند لخوا افغانستان ته د سوداګریزو موادو د لیږدولو لپاره د پاکستان د ختیځ پولې د کارولو په اړه هم خبرې وکړې چې د ورکړل شوو معلوماتو له مخې کومه موافقه پرې نه ده ترلاسه شوې. اوس هم یو بل رپورت. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر او د مرمن د کابل ښار په ځینو سیمو کې د ښار په پاکولو کې شخصا برخه واخیسته. د امریکا سفیر اکن بیری په خپلو ګوتو کاغذونه، بوتلونه او زاړه پلاستیکونه او داسې نور خلپل راټول کړل چې په کثافتدانو کې وغورځول. د کابل ښار د پاکولو دا پروګرام د یو شمېر افغان محصلانو په نوښت د چهارشنبه پورې تنظیم شوی و. د محصلان څه موده مخکې د فول برایت د پروګرام له لارې امریکا ته تللي او هلته د چاپیریال ساتنې په برخه کې روزل شوی دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
سره له دې چې د کابل ښاریان د چاپیریال له ککړتیا او د ښار له ناپاکۍ څخه شکایت کوي، د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر افغان محصلانو په ابتکار د ښار په ځینو سیمو کې د لارو کوڅو د پاکولو یو پروګرام پلی شو. دا محصلان څه موده مخکې امریکا ته تللي او د چاپیریال ساتنې پروګرام ته روزل شوي دي. د کابل ښار د پاکولو په پروګرام کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر او د دوه میرمن له یو شمېر افغان چارواکو سره اوږه په اوږه برخه واخیسته. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر ایکن بیری په داسې حال کې چې زاړه کاغذونه، پلاستیکونه او داسې نور خل پلې په ګوتو راټولول او کثافت دانیو ته یې غورځول، ویل چې اوس مهال دی هم د کابل ښار یو اوسیدونکی دی او پاک ساتلې د ده دنده هم ده. ده وویل
My wife and I we're very happy to be here today.
The wobelza aw zama merman der khoshala yu chenan dil ta yu aw da khar pa pakawlo ke barkha akhlo za aw da safara tul ghadi da zaruri boli che da kabul khar aw cha perial bayad pakusi aw mung pa ke am barkha akhlo. افغان محصلان چې سمو د مخکې د یو پروګرام لالارې امریکا ته تللی وو، هلته د چاپیریال ساتنې زده کړې کړي او اوس مهال په کابل کې د مشورې او پالیسۍ په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده. د دې ټولنې یو غړي اسد زمیر وویل دوی هڅه کوي چې د دوی د پیشنهاد شو پروګرامونو لالارې په هیواد کې یو مثبت خوځښت راولي. د وویل
با نام امروزی ما ارائه طرح پیشنهادی در رابطه با مدیریت مناسب پاکواری
دو بول زمان پروگرام د پاکوالی لپاره د خه مدیریت د وی پیشنهاد شوی طرح وړاندې کول دي. موږ د خپل انجمن لاره د خار د پاک ساتلو ترڅنګ واړو چې د خه حکومتداري د ظرفیتونو د لوړولو او د اداري فساد د لمنځوړلو لپاره هم پروګرامونه ترتیب کړو. د دې پروګرام عملی کول او پکې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر او د مېرمنې ګډون کول خاریانو ته خوده چې د خار هر اوسیدونکو کې کده د توان سره سم د خار په پاکۍ کې برخه واخلي، خار به په لږ موده کې لکه کړتیا پاک شي. په دې حق له د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره له دولت او بهرنۍ مرستندویو ادارو هیله کوي چې د خار په پاکولو کې د لدوی سره مرسته وکړي. د روغتیي چارو کارپوهان د کابل وسنۍ چاپیریال د هر ډول ناروغۍ لامل بولي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
وړاندې په خبرونه کې لودیزو رسپانو ته کتنه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د روانو پیښو لنډیز ته.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو له نهایي لیست څخه د 130 کسانو نومونه وستلې دي. دا ټول کسان له وسلوالو ډلو سره په اړیکو درلودلو تورن شوي. په بلخ ولایت کې بهرنیو ځواکونو درې کسان ژوندي بیولې او دوه نور په داسې حال کې وژلي چې د دغه ولایت امنیتي چارواکي د دې پیښې په اړه خپله بې خبري څرګندوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هغې پیښې په اړه تحقیقات کوي چې په ترڅ کې د ایساف ځواکونو په غزنی ولایت کې د ملي اردو 5 سرتیري وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. افغانستان او پاکستان د پېښور جلال آباد او د کوټه قندهار ترمنځ د اورګاډي د پټلیو په غځولو موافقه وکړه. د دواړو هیوادونو د چارواکو په وینا د اورګاډي د پټلۍ د غځولو کار به په راتلونکي کال کې پیل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون چین ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په دویمه ورځ د دغه هیواد له ولسمشر هوجنتاو سره وکتل. یو ایرانی چارواکي پرون دا ومنله چې پر دغه هیواد نوي لګول شوي بندیزونه ممکن د ایران اټومي هلې ځلې ورو کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د رئیس علي اکبر صالحي دا څرګندونه پر ایران د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو د اغیز په اړه د کوم ایراني چارواکي لومړنی اعتراف دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له فلسطینیانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره باید مخکې تر مخکې شرطونه کېښودل شي. د جنوبي افریقا د فوټبال په نړیوال جام کې د سیمی فاینل په دویمه لوبه کې هسپانیا جرمني ته د 0 په وړاندې په یو ګول سره ماته ورکړه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هالند کې د ډیویژن 1 په لوبو کې د کوربه هیواد ته په شپږو وکټونو سره ماته ورکړه. د ننګرهار ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د کونړ ولایت مربوط لک تر لګې 130 کورنۍ د سیند اوبو د ډېر دوله عمل به سرپناه شوې دي. دوی د زیتون شنو فصلونو ته پناه وړي. له چارواکو د مرستې غوښتنه کوي. مسؤلان وایي چې د هغوی له حاله خبر دي او پر موضوع غور کوي. نور حال جلال آباد نه د داود وفا په رپورت کې.
د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې 370 زیاتې کورنۍ د کابل په سیند کې د اوبو ډېرېدو په وجه د بې سرپناتوب ستونزې ته مخامخ شوي. دوی وایي د بیسودو په ټاپو کې په کورونو اوبه وروختې چې له امله یې د قاسم آباد ډاک ته کډه وکړه، خو هلته سیمه ییزو خلکو راوشړل او اوس سرپناه نه لري. دوی د اډې د زیتونو فارمونه نیولي او له حکومت نه د مرستو په تمه دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل
الله کو تبای وڅو کو سیند باندې راغی او خندوته د ډاکټر ډاکټر واړو چې سره ډاکټر واړو
قریب معشومان مړو د تندې نه خراب شو هغه څه شی چې حکومت کول هغه هم ونه رسېدل. اغا په مابین د ټاپو کې دی یو څلو دوه تیا کور نه خاص په ټاپو کې ناشي او بولان دي کړی د وبونه په مجبورۍ نه را پاتې دي.
مونږ راغلی سیلاب وو هلو کور نه نه ویو مونږ دې ترالو بس حکومت یو ډاک ته ویو ډاکې راته بس را پسې خالو نه وته پتی ګوي وشتو او دل تیرا مونږ شپې 12 بجې دل ترالو بږي سوري د پاره.
ننګرهار د ولی وایند احمد زی عبدلزی ویل ولایتي اداره په دې غور کوي چې کډوالو ته یو بل وړ ځای ومومي. د ویل
ځانن د ولایت ورشل خګری شاګر
بل پلو د ننګرهار ولایت په مربوطاتو کې ټولې دولتي ځمکې زورواکو نیولې او یوازې د ننګرهار د سیټروس او زیتونو فارمونه پاتې دي. خلک وایي که شنه فارمونه په دغسې حالاتو کې خلک ونیسي نو د ننګرهار اقتصاد به لا پسې دورانۍ په لور وروستل شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چین ته د شپږ ورځني سفر رسمي سفر په دویمه ورځ د دغه هیواد له ولسمشر هو جنتاو سره پرنو کتل. دواړو خواوو پر امنیتي او سوداګري مسایلو خبرې وکړې. د چین د شنهوا خبري اژانس د راپور له مخې زرداري او هو جنتاو له افراطیت بلتون غوښتنې او تروریزم سره د مبارزې په باب خبرې وکړې. حاضر دمه دواړه هیوادونه د چین په نینګسیاهوي نیمه خپلواکه سیمه کې د تروریستي ضد عملیاتو ګډ تمرین کوي. د دواړو ولس مشرانو په حضور کې د دواړو هیوادونو استازو د کرنې، روغتیا، عدلي چارو، رسنیو، اقتصاد او ټکنالوژۍ په برخو کې شپږ موافقې لاسلیک کړې. یو ایرانی مقام پرونده ومنله چې پر دغه هیواد نوي لګول شوي بندیزونه ممکن د ایران اټومي هلې ځلې ورو کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د رئیس علي اکبر صالحي دا څرګندونې پرون پر ایران د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو د اغیز په باب د یو ایراني چارواکي لومړنی اعتراف دی. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د صالحي په قول وویل که د بندیزونو هدف دا وي چې د ایران د اټومي فعالیتونو مخه ونیول شي، موږ وایو ممکن دوی دا کار ټکنې کړي خو هلې ځلې به ونه درولی شي. تر دې مخکې ایرانی چارواکو په اطمینان نوې بندیزونه بې ګټې او بې اغېزې بللې وو. لویدیځ هیوادونه شک لري چې ایران هڅه کوي اټومي وسله جوړه کړي خو ایران دا تورونه ردوي. اوس هم منځنی ختیځ کې د اسرائیل او فلسطینیانو موضوع. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له فلسطینیانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره باید مخکې تر مخکې شرطونه کېنښودل شي. نتنیاهو چې له ای بی سي ټلویزیون سره خبرې کولې په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا دی به په لویدیځه غاړه کې د نوو یهود میش ځایونو د نه جوړولو موده چې په سپتمبر کې پای ته رسېږي اوږده کړي او که نه. فلسطینیانو د مخامخ خبرو اترو تر پیلېدو مخکې د دغو میش ځایونو د بندولو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر بارک اوباما چې د سه شنبې په ورځې په سپینه ماڼۍ کې له نتنیاهو سره ولیدل له اسرائیلو او فلسطینیانو په کلکه وغوښتل چې مخکې تر دې چې په لویدیځه غاړه کې د یهودو میش ځایونو پر جوړولو د بندیز وخت پوره شي مخامخ خبرې وکړي. د بشري حقوقو څارونکي ډلې یا هیومن رائټس واچ په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا ډله له هغو نړیوالو پلټونکو چې په پام کې لري د قرغزستان د جنوب د جون د میاشتې د تاوتریخوالي په باب تحقیقات وکړي غواړي چې په همدې موده کې د پوست د رول په اړه هم تحقیق وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بشري حقوقو د څارنې ډلې څېړنې ښیي چې چارواکي د عام ولس په ساتنه او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې په پراخه پیمانه پاتې راغلي دي. دا ډله همداراز وایي چې د دوی پلټنې ښیي چې ښایي د حکومت ځینې افرادو هم په حملو کې لاس لرلی وي. له بلې خوا اروپایي پارلمان پرون د ستراسبورګ په غونډه کې د قرغزستان پر حالاتو خبرې وکړې. د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي اتحادیې جک پوړې استازې میرمن کاترین اشتون وویل چې د اتحادیه د قرغزستان د موقت حکومت له لورې د ثبات او ولسواکۍ راوستلو د پروسې د ملاتړ لپاره خپل هلې ځلې کوي. اوس هم پام وکړئ لویدیځو ورځپاڼو ته چې سلطان سرور وړاندې کوي.
د برتانیې انډیپندنت او ګارډین ورځپاڼو د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه د برتانوي عسکرو د وتلو په اړه بېلابېلې مقالې خپرې کړې دي. د ګارډین ورځپاڼې په مقاله کې راغلي دي چې برتانوي عسکر د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره له ټولو خطرناک سیمه ګڼل کیږي وځي او د دوی پر ځای 20,000 امریکایي عسکر هلته ځای پر ځای کیږي. ورځپاڼه زیاتوي چې د هغو 312 برتانوي عسکرو څخه چې په تیرو 9 کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي دي له 100 څخه زیات په سنگین ولسوالۍ کې مړه شوي. خو انډیپندنت ورځپاڼه بیا لیکي چې برتانوي عسکر په هسکه غاړه له سنگین ولسوالۍ څخه وځي او په ځای امریکایي عسکر هلته ځای پر ځای کیږي. دغه پلان په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قماندان جنرال مکریستال لخوا مخکې له دې چې له دندې لرې کړی شي ایښودل شوی و. ورځپاڼه لیکي چې دغه عسکر تقریبا 4 کاله مخکې د جمهور رئیس حامد کرزي په غوښتنه له لشکرګاه څخه سنگین ته استول شوي وو چې هلته له سخت مقاومت سره مخامخ شول. دغه قواوې په راتلونکي مني کې بیرته سنگین ته ځي خو اوس مهال د هلمند په مرکزي برخو لکه لشکرګاه، نادالي او ګریشک ولسوالیو کې ځای پر ځای کیږي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې له سنگین څخه د برتانوي عسکرو وتلو باندې به انتقادونه وشي. دغه حرکت له بصرې څخه د برتانوي ځواکونو وتلو او هلته د امریکایي ځواکونو ورتلو ته ورته دی. ځینې کېدای شي دا شکایت هم وکړي چې برتانوي ځواکونه په سنگین کې د لویو ځاني او مالي تاوانونو له ګاللو وروسته ولې دغه ولسوالۍ اوس پرېږدي. خو ورځپاڼه وایي چې برطانوي ملکی او پوځي چارواکو دغه تورونه په کلکه رد کړل او وویل چې دغه اقدامات د جګړې د ډګر د ستراتیژي په اساس شوي او دا معمول نه ده چې دومره زیات شمیر برطانوي عسکر په داسې یوې سیمې کې پاتې شي چې د امریکایي ځواکونو د کنټرول لاندې ده. ورځپاڼې د یو لوی برطانوي چارواکي خبره راخیستې چې وایي دغه بدلون له پوځي اړخه بالکل درست دی. زموږ عسکرو په سنګین کې چې د هلمند له ټولو خطرناکه سیمه ده خپله وظیفه په ښه توګه ترسره کړه او امریکایي قوتونه اوس کولی شي هلته زموږ لاسته راوړنو ګټه واخلي او موږ په هسکې غاړې له دغې سیمې وځو. انډیپندنت زیاتوي چې له سنګین څخه د برطانوي ځواکونو په وتلو بعد د عسکرو تلفات کم شي او د برطانیې حکومت به له دې څخه سیاسي ګټه اوچته کړي. انډیپندنت لیکي چې له پلان سره سم د هلمند د ځینو سیمو کنټرول لکه موساکلا، کجکی او اوس د سنګین کنټرول امریکایي ځواکونو ته سپارل کیږي او برطانوي ځواکونه د ګڼې هستوګنې سیمو ته انتقالیږي چې د رغونې چارې سنبال کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې د برطانیې شاهي سمندري پیاده ځواکونو په سنګین کې د عملیاتو مشري کړې. ورځپاڼې د دغو ځواکونو د یو منصبدار پول جیمز دا خبره راخیستې چې وایي طالبان ځکه جنگ ګټلی نه شي چې دوی پرته له زور زیاتي او ویرولو بل څه نه لري او د سنګین خلک په دې ښه پوهیږي. حتی په هغو سیمو کې چې د طالبانو پکې ډیر نفوذ دی یوازې 40% کې خلک د دوی ملاتړ کوي.
اوس هم په افغانستان کې د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو په اړه یو موضوع راخلو. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د رسنیو کمیسیون د کابل او ولایتونو خبریالانو ته یو روزنیز دوره پیل کړې. په دې دوه روزنۍ دوره کې به یو شمېر خبریالانو ته د انتخاباتو او انتخاباتي کمپاین په اړه د رپورټ د برابرولو په اړه روزنه ورکړل شي. بلخوا یو شمېر خبریالانو شکایت کړی چې د انتخاباتي کمپاینونو په اړه د راپور ورکولو په برخه کې ګواښول کیږي او له امنیتي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حال د ماریا صدیقی په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاینونه روان دي، په لسګونو خبریالان د افغانستان له مرکز ولایتونو څخه د انتخاباتو د خبري پوښښ د زده کړې لپاره کابل ته رابلل شوي دي. د زده کړې دغه دوره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیسیون لخوا د چهارشنبه په ورځ پیل شوه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال محمد ایوب اصیل د زده کړې د دغې دورې هدف د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره د مساوي زمینې برابرول با اهمیت وبلل.
آموزش ژورنالیستان رسانه های دولتی و خصوصی به ارتباط
د ټاکنو له بهیر د بی پلاوه او منصفانه خبر ورکولو په هدف د افغانستان د دولتی او خصوصی رسنوی د خبریالانو پر روزنه کې باید د هغه ډول راپورونو له خبرېدو څخه ډډه وسی چې د قومي، نژادي، ژبنیز، سیمه ایز، جنسي او مذهبي تعصبونو د رامنځته کېدو لامل وګرځي. راپورونه باید په پوره پاملرنې، بی پلاوي او د حقیقت سره سم جوړ او خپاره شي.
طرفانه تهیه و نشر ګرځي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د هیواد له ټولو خبری رسنیو څخه وغوښتل چې د انتخاباتو د خبری پوښښ پر مهال توازن په پام کې ونیسي او د کاندیدانو لپاره د رسنیو ساحه نه محدودوي. بلخوا یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو په برخه کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي. له کندهار ولایت څخه دوه خبریالانو چې په دې ښوونیزې دورې کې د ګډون لپاره کابل ته راغلي دي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم نورالله نوري دی. زموږ ژورنالستان پرشته سره هم د سخت مشکل سره مخامخ دي. زه فکر کوم چې ژورنالستان او ارو مرو گزارش ورکی ولی پاغه صورت لکه څنګه چې شای غصبنی.
مانم جلیل احمد د کندهار ولایت د تلوان اوس رسپان خبري اله ته ډیر امنیتی ستونزې ست په کندهار کې. خپل پرشار کې انتخاباته په ورځ سړکان باندې وسایل نسته. ولسوالۍ خو بيخي څوک نسته چاره ته ګر لارې باندې ډیر امنیتی ستونزې چې څوک پرشار کې بداخل کې به د گزارش په تیار سي. ولسوالۍ کې امنیت ډیر خراب.
په افغانستان کې اوس مهال پلاسکونه رادیوي او تلویزیوني شبکې او رسپانې فعالیت کوي چې د کاندیدانو انتخاباتي منډې ترلاسه تر پوښښ لاندې راوستي دي. یو شمېر کاندیدان د ځینو رسنیو له ځانګړي ملاتړ برخمن دي او له همدې کبله ویل کیږي چې دوی په غیر متوازنه توګه د سیالیو لپاره له پراخو امکاناتو څخه برخمن دي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې رسنۍ باید په متوازنه توګه انتخاباتي کمپاینونه تر پوښښ لاندې راولي.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
او اوس هم سپورت. د جنوبی افریقا د فوټبال په نړیوال جام کې د سیمه فاینل په دویمه لوبه کې هسپانیا جرمني ته د سفر په وړاندې په یو ګول سره ماته ورکړه. تر دې مخکې د سیمه فاینل په لومړنۍ لوبه کې چې د هالند او یوروګوای ترمنځ شوې وه، هالند یوروګوای ته ماته ورکړه چې له دې سره ځان د یکشنبې د ورځې فاینل لوبې ته کاندید کړ. دا د نړیوال جام په 80 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې له اروپا څخه د باندې کېدونکو لوبو کې د اتلولۍ کپ به یو اروپایي هیواد وګټي. او په افغانستان کې د کرکټ مینوالو ته دا خبر لرو چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هالند کې د ډیویژن 1 په لوبو کې کوربه هیواد ته په شپږو وکټونو سره ماته ورکړه. په دې لوبه کې هالند لومړی بیټنګ وکړ او د افغانستان ټیم ته یې د 203 هدف وټاکلو، خو افغان لوبغاړو کړی شول چې د هدف د لوبې په 24 اوور کې پوره کړي. د افغانستان له لورې په دې لوبه کې د ټیم کپتان نوروز منګل ښه وځلید او 28 منډې جوړې کړې. دا په روانو سیالیو کې د افغانستان څلورمه لوبه وه. تر دې مخکې په دریو لوبو کې چې د کاناډا، آیرلند او کینیا سره کړې وې، یوازې د آیرلند په وړاندې لوبه بایللې وه او پاتې ټولې ګټلې دي. له همدې سره د روانې خبرې مجلې وخت پای ته ورسېدو. راتلونکي خبرې مجله زما همکار زرغونه منګل وړاندې کوي.
تشکر امید جان. اول موفقیت تیم کرکت افغانستان دیروز اولند به شما مبارک میگم که به حد علاقه مند کرکت هستین. بر صورت شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش. با امید کامگاری و سلامتیتان تا پایان مجله خبری با شما هستم. نخست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. لایم فاکس وزیر دفاع برتانیا میگوید در اواخر امسال یکی از قرارگاه‌های کلیدی در جنوب افغانستان را ترک نموده و مسئولیت‌ها را به مرین آمریکایی خواهند سپرد. به گفته فاکس این تغییر بخشی از پلان ناتو است که می‌خواهد در ماه نوامبر شمال هلمند را به نیروهای آمریکایی واگذار کند. به گفته مقامات یک حمله هوایی ناتو در ولایت غزنی سعوان باعث هلاکت 5 سرباز افغان شده است. وزارت دفاع افغانستان گفته که این سربازان بدون آن که به آنان هشدار داده شود مورد حمله ناگهانی قرار گرفتند. تیم کرکت افغانستان دیروز در هالند حریف میزبانش را با تفاوت 6 در مقابل 1 شکست داد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان نامهای 31 تن از نامزدان انتخابات ولسی جرگه را به اتهام داشتن ارتباط با گروه های مسلح غیر مسئول از فهرست نهایی کاندیدان حذف کرد. وزارت دفاع آمریکا پلان دارد یک مرکز عملیات خاص را در مزار شریف در 50 کیلومتری سرحد با ازبکستان اعمار کند. وزرای مالیه افغانستان و پاکستان روی توسعه روابط تجارتی بین دو کشور و هم روی احداث یک خط آهن میان افغانستان و پاکستان به توافق‌های دست یافتند. تالار بین المللی مطبوعات که سال گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری تخریب شده بود، دیروز پس از بازسازی مورد بهره برداری قرار گرفت. 5 تن از سرنشینان یک موتر در ولسوالی قدس ولایت بادغیس در اثر فیر افراد مسلح ناشناس زخمی شدند. زخمی شدگان شامل 2 زن و 2 طفلند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در روز دوم دیدار 6 روزه‌اش از چین با رئیس جمهور آن کشور هو جینتاو ملاقات نموده و روی همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان دو کشور بحث کرد. زرداری و تاو تعهد کردند بر ضد بنیادگرایی، انزوا طلبی و تروریسم مبارزه می‌کنند. وکیل مدافع یک ساینسدان هسته‌ای روسی که در روسیه به اتهام جاسوسی به غرب زندانی شده است، خواهان مبادله این فرد با جاسوس‌های روسی می باشد که در آمریکا به اتهام جاسوسی به روسیه دستگیر شدند. ایگور سوتیاگین، ساینسدان روسی به اتهام جاسوسی به غرب، در سال 2004 به 15 سال زندان محکوم شده بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید در مذاکرات صلح با فلسطینی ها باید شرط و شرایط گذاشته نشود. نتانیاهو در جریان صحبت با تلویزیون ABC آمریکا این را نگفت که آیا کشورش تأسیس مساکن جدید در نوار غربی را متوقف می سازد یا نه. و مسابقه دیروز فوتبال بین آلمان و اسپانیا 1-0 به نفع اسپانیا خاتمه یافت و آن کشور قرار است به روز یک شنبه در مسابقه فاینال با هالند روبرو شود. لایم فاکس وزیر دفاع برتانیا گفته در اواخر امسال یکی از قرارگاه‌های کلیدی در جنوب افغانستان ترک می‌کنند و مسئولیت‌ها را به مارین آمریکایی می‌سپارند. به گفته فاکس، این تغییر بخشی از پلان ناتو است که می‌خواهد در ماه نوامبر شمال هلمند به نیروهای آمریکایی واگذار کند. نیروهای برتانیایی در ولسوالی سنگین هلمند بیشترین تلفات دادند. فاکس به بی بی سی گفته تعداد سربازان برتانیایی در حالات نظامی در سنگین شباهت به مگس‌های داره که در بوتل عسل بند ماندن. احمد چکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
مقامات نظامی بریتانیا رسما پذیرفتند که عساکرشان را از ولسوالی سنگین ولایت هلمند بیرون خواهند کرد. سنگین یکی از ولسوالی های است که یک سوم از سربازان بریتانیایی کشته شده در افغانستان در همین محل جانهایشان را از دست دادند. بر اساس گزارش ها بریتانیایی ها می خواهند مناطق شمالی و جنوبی هلمند را ترک کنند و عساکرشان را در مناطق مرکزی این ولایت جابجا نمایند. لیم فاکس وزیر دفاع بریتانیا در پارلمان آن کشور به نحوه گفت که نیروهای بریتانیایی باید در مناطق مرزی هلمند جابجا شوند.
ISAF intends to restructure its forces in Fara and Nimroz provinces.
ISAF می خواهد نیروهایش را در فرا و نیمروز منظم بسازد تا نیروهای بحری بریتانیا بتواند به شمال هلمند رفته و به همین ترتیب تا پایان امسال مسئولیت تامین امنیت هلمند را به عهده بگیرند. با عملی شدن این برنامه تنظیم قمانده کنونی برای نیروهای بریتانیایی ساده شده و در مناطق مرکزی هلمند جابجا خواهند شد.
از زمان سقوط رژیم طالبان در افغانستان و جابجایی نیروهای بریتانیایی در این کشور تا اکنون 312 عسکر بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. گفته می شود تنها 100 تن از این سربازان در سنگین جان باختند. لیم فاکس وزیر دفاع بریتانیا گفته است هرچند سنگین خونین ترین محل برای نیروهای آنان است، اما به گفته وی آنها در آنجا پیشرفت‌های داشتند و تلفات سربازانشان سبب بهبود وضعیت شده است. آقای فاکس همچنان افزود که با جابجا شدن نیروهای جدید آمریکایی در هلمند، اوضاع در این ولایت بهتر خواهد شد.
نیروهای بریتانیایی در هلمند حضور پراگانده داشته و ما نمی توانیم به صورت درست عملات جوابی را بر ضد مخالفین را بیندازیم. روی همین دلیل ما از پلان جابجا شدن نیروهای جدید آمریکایی در ولایت هلمند استقبال میکنیم. حضور این نیروها زمینه را برای ما طور فراهم میسازد که ما بتوانیم وظیفه خود را به شکل خوبتر آن انجام دهیم و تقسیم وظیفه میان نیروهای بین المللی هم به صورت درست صورت گیرد.
به نقل از شماری از کارشناسان امور سیاسی در بریتانیا گفته شده که خروج نیروهایشان از ولسوالی سنگین هلمند زمینه تبلیغ را برای طالبان برابر خواهد ساخت. رهبر پیشین حزب لیبرال دموکرات بریتانیا منسز گفته است برداشت از این تصمیم طوری خواهد بود که نیروهای بریتانیایی در سال 2015 میلادی از افغانستان بیرون خواهند شد. وزیر خارجه بریتانیا بروز سه‌شنبه اعلام کرد که نقش محاربوی سربازانشان تا به سال 2015 در افغانستان پایان خواهد یافت.
از واگذاری مسئولیت‌های امنیتی شمال هلمند به نیروهای آمریکایی شنیدین. این تغییرات در حال وارد میشه که بعضها در مورد خروج قبل از وقت نیروهای خارجی از افغانستان در صحنه ملی و بین المللی گرم است. ولی در ارتباط مقامات ISAF و افغان دیروز در کابل گفتند که نیروهای خارجی تا وقت از افغانستان خارج نمیشن که افغانستان به پای خود ساخت شوه و توانایی که دفاع از خود دارا باشه. شنونده عزیز، در مورد حالات افغانستان باید گفت که تعداد از کارشناسای امور نظامی حالات نظامی افغانستان پرتشنش تلقی میکنند و میگن که امریکا در افغانستان با آزمون‌های مواجه است. جنرال دیوید بارنو که چند وقت پیش به حیث قماندان قوای ائتلاف در افغانستان کار کرده بود، در یک مقاله که در روزنامه فاینانشل تایمز به نشر رسیده گفته جنرال دیوید پتریس در افغانستان با 4 آزمون عمده مقابل است که حل اونا به مفهوم پیروزی در جنگ و ناکامی در 4 آزمون ناکامی در جنگ افغانستان است. جنرال دیوید بارنو گفته آزمون اول ای که پتریس باید استراتژی طالبان را شکست بده. طالبان تصور میکنند که در این مسابقه تیمشان نمره زیادتر داره و باید وقت بگذرانند. در تو یک صورت و بر شکست این استراتژی طالبان، پتریس باید دوستا و دشمنای خودم متقاعد بسازه که در خارج شدن از افغانستان کدام عجله‌ای ندارن. آزمون دوم ای که پتریس باید در بین بازیکنهای تیم خود یعنی در بین امریکایی ها اتحاد برقرار کنه و تلاش های ملکی و نظامی را به شکل درست رهبری کنه. سوم، پتریس باید رئیس جمهور کرزی و مردم افغانستان قناعت بده که نقش بیشتر را در جنگ بازی کنند. به گفته جنرال بارنو، اخیراً دکتر عبدالله گفته بود که 30,000 طالب نمیتونه سرنوشت 30 میلیون افغان تعیین کنه. جنرال بارنو میگه نه خیر، اگه مردم افغانستان فقط سیلبین باشن و نقش قربانی رو بازی کنن، 30,000 طالب بسیار به سادگی میتونه سرنوشت 30 میلیون افغان تعیین کنه. آزمون چهارم ای که به گفته جنرال بارنو دیوید پتریس همراهش در افغانستان دست گریبان است، ای است که پتریس باید حکومت پاکستان متقاعد بسازه که وقت شرط و شرایط ماندن ها خلاص شده. جنرال دیوید بارنو همچنان گفته افغانستان یک جزیره نیست. مسائل مربوط به افغانستان باید از بعد منطقوی دیده شوند. پتریس باید به منطقه یک زرگک زیادتر سفر کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:40 صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شنونده عزیز، در جریان بودین و از رادیو آزادی شنیدین که نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان اخیراً در مورد مداخله کشورش به افغانستان بیانات داشت و گفت که پاکستان باید در امور افغانستان مداخله نکنه. شماری از کارشناسای افغان در مورد اظهارات نواز شریف شک و تردید دارند. احمد سیدی دیپلمات سابق افغان در اسلام آباد گفته که چون نواز شریف از قدرت کنار زده شده، حال میخواهد با ابراز چنین اظهارات خود در سطح منطقه مطرح کنه تا بتونه از این طریق دوباره در پاکستان به قدرت برسه. همکار محمد جعفر احمدی این مصاحبه را با احمد سیدی انجام داده.
آقای سعیدی، طوری که شما در جریان هستین، نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان گفته که کشورش یعنی پاکستان نباید در امور افغانستان مداخله بکنه. تحلیل شما من حیث دیپلمات سابق افغان در اسلام آباد در این مورد چیست؟
ببینید، نواز شریف یا مسلم لیگ نواز شریف در پنجاب قدرت سیاسی و دست داره. شواز شریف برادرش وزیر اعلای و اکثریت داره. در این وقتا یوسف رضا گیلانی، آصف علی زرداری با یک پروتکل با اردوی پاکستان به قدرت رسیدن. نواز شریف نظر به پروتکلی که با اردو نداشته از قدرت کنار زده شده. یک بار دیگر میخواه نواز شریف خود در سطح منطقه و به خصوص در مسئله امریکا و انگلیس مطرح کنه که من طرفدار مداخله نیستم، کشور به طرفی بربودی میره. بعد جای پای برداشتن چه چند روز پیش پیشنهاد کرده که کنفرانسی رو ما دایر کنیم. این کنفرانس البته کنفرانسی ملی به خاطر مبارزه با ترور ساعت بود که روزی دوشنبه آینده دایر میشه. یک نوع سیاستیه تا چالش های پنجاب گیرگیری کنه و بتونه من حیث یک لیدر یا لیدرشپ خود مطرح.
بله، یعنی به نظر شما با توجه به این که شما قبلا اشاره کردین که نواز شریف نتونست به قدرت برسه، در عقب این سخنهای آقای شریف اهداف سیاسی نهفته و صداقت وجود نداره؟
بدون شک نواز شریف یک بار دیگر خود را در صحنه سیاسی پاکستان مطرح میکنه، چون میفهمیم که آصف علی زرداری کفایت یا زور نداره و نارضایت ها به خاطر نبودن برق و مشکلات اقتصادی از حزب پیپلز پارتی رو به افزایش است. و از سوی دیگه ما فراموش نکنیم که اردوی پاکستان حرفی اول آخر اردوی پاکستان میزنه، استخبارات پاکستان میزنه. نواز شریف از این خاطر خود مطرح میکنه که من حیث لیدر مطرح هستم، اما نباید کسانی که مداخله میکنه در امور افغانستان گویا اردو هست و خارج است که پروتکل داره، تعهد داره به قدرت رسوندن آقای زرداری و یوسف رضا گیلانی.
احمد سیدی کارشناس امور سیاسی افغان بود که در مورد بیانات آخر نواز شریف نظر خود ابراز داشت. در مورد افغانستان پاکستان باید گفت که وزرای مالی دو کشور روی توسعه روابط تجارتی بین افغانستان و پاکستان و هم روی احداث یک خط آهن بین افغانستان و پاکستان به توافق های دست یافتن. این گزارش تا لحظات بعد میشنوید، حتما با ما باشین.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
سفیر امریکا در کابل و همسرش بعد از ظهر دیروز در برنامه پاکاری کابل سهم گرفتن. کارل آیکنبری سفیر امریکا در کابل گفت که او و همسرش خود باشنده های کابل دانسته و وظیفه خود می دانند که در نظافت و صفایی شهر سهیم باشند. این برنامه به ابتکار شماره از محصلین افغان که اخیراً از امریکا برگشتن به هدف تشویق باشنده های کابل در زمینه پاکاری شهر در یک منطقه کابل را اندازی شده بود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
شمار از محصلین افغان که مسائل مختلف به خصوص در بخش حفاظت از محیط زیست را در ایالات متحده فرا گرفتند می گویند برنامه و طرح‌های زیاد به هدف جلوگیری از آلودگی هوا و پاکاری افغانستان از وجود کثافات روی دست دارند. با ابتکار این جوانان بعد از شاشت روز چهارشنبه برنامه نمونوی پاکاری کابل از کثافات در یک منطقه این شهر را اندازی کردید و در آن سفیر ایالات متحده در کابل و خانم وی نیز سهم گرفتند. جنرال کارل آیکنبری و خانمش در حالی که خریده های پلاستیکی را در دست داشتند، مسافه زیادی را پیاده طی نموده و به جمع آوری کثافات پرداختند. آقای بیری گفت آنان در کابل زندگی میکنند و باشندگان این شهر به حساب میآیند. از این رو وظیفه خود میدانند که در نظافت و پاکی کابل فعالانه سهم داشته باشند.
او میگوید خانمم و من بسیار خوشحالیم که امروز اینجا هستیم و در پاکی شهر کابل سهم میگیریم. من خانمم و تمام تیم سفارت امریکا باشندگان کابل هستیم و احساس میکنیم که نیاز است تا حصه خود را در زمینه پاکاری کابل انجام بدهیم و محیط زیست را حفاظت نماییم. این جوانان افغان که از طریق برنامه فولبرایت به امریکا رفته بودند پس از برگشت از ایالات متحده انجمن مشورتی و پلیسی کابل را نیز ایجاد کرد. اسد زمیر یکی از مسئولان این انجمن گفت هدف از تأسیس انجمن شناسایی و دریافت راه‌های حل به خلای پالیسی‌های عرضه خدمات بخش دولتی و خصوصی در افغانستان است.
این اهداف می تواند که شامل مطالعه و تحلیل خدمات عامه، اصلاحات اداری، انتشار ابتکارهای حکومتداری خوب و پروگرام‌های رفاه عامه باشد. برنامه امروزی ما ارائه طرح پیشنهادی در رابطه با مدیریت مناسب دفع زباله و پاکاری یک قسمت از شهر کابل می باشد. برنامه‌های دیگری که توسط این انجمن در آینده روی آن کار خواهد کرد، عبارت از مبارزه علیه فساد اداری، ارتقای ظرفیت و حکومتداری خواهد بود.
هدف از راه‌اندازی برنامه پاکاری شهر کابل در یک محل مشخص و اشتراک سفیر ایالات متحده و خانم وی در برنامه این بود تا باشندگان کابل در قسمت پاک نگه داشتن این شهر توجه لازم به خرج بدهند و با شهروالی کابل و سایر ادارات مربوط در زمینه همکاری بکنند. با باور برخی از کارشناسان آلودگی آب و هوا و محیط زیست در افغانستان به خصوص در کابل نه تنها برای باشندگان فعلی کشور بلکه برای نسل‌های آینده نیز مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده و از حکومت این کشور می خواهد توجه به مسئله محیط زیست را در اولویت قرار بدهد.
در حالی که سفیر امریکا در کابل و همسرش دیروز برنامه پاکاری کابل سهم گرفتن، سفیر کانادا در کابل حمایت خود از برنامه مصالح ملی در افغانستان اعلان کرده. سفیر کانادا در افغانستان گفته کشورش در صورت از فعالیت‌های حکومت افغانستان برای آشتی با طالبان حمایت خواهد کرد که تمام اقشار و گروه‌ها مخصوصاً زنای افغان در پروسه سهیم باشند. او گفت به نظر می‌رسد که تلاش‌های سال بیشتر از حد لازم صورت و از پیمانی که لازم است فراتر رفته. از طرف دیگر قمندان عمومی نیروهای کانادایی در افغانستان گفته ادامه ورود شورشی‌های خارجی از بیرون افغانستان به این کشور هر گونه تلاش‌های آشتی جویانه را بی اثر می‌سازد. خبرنگار رادیو آزادی در کانادا عنایت شریف جزئیات بیشتر دارد.
سفیر کانادا در کابل ویلیام کراسبی میگوید کانادا آماده است از کوشش‌ها به خاطر آشتی با طالبان حمایت کند، اما چنین پشتیبانی صرف زمانی صورت خواهد گرفت که کشورش مطمئن شود در فعالیت‌های صلح افغانستان خواسته‌های همه گروه‌ها و اقشار در نظر گرفته شده است. ویلیام کراسبی در مصاحبه با خبرگزاری کانادین پرس گفته است پروسه صلح نیازمند وقت و زمان است و این پروسه حالا بیشتر از اندازه لازم سرعت گرفته است. سفیر کانادا گفته است جامعه بین المللی باید پافشاری کند که در عملیه صلح همه گروه ها و اقشار شامل باشند. در غیر آن به گفته او صلح تنها میان طالبان و حکومت حامد کرزی نتایج دلخواه نخواهد داشت. و چون به گفته او حکومت ضعیف است، صلح ناقص می تواند کشور را درگیر جنگ های داخلی سازد. او می گوید کشورش می داند که روش آشتی کلیدی برای حل مشکلات افغانستان است، اما از نظر او کوشش های حکومت افغانستان برای آشتی با طالبان از مرزی که لازم است فراتر رفته است. سفیر کانادا در افغانستان می گوید اگر جنگجویان خارجی از بیرون سرحدات کشور همچنان داخل افغانستان شوند، پروسه صلح نتیجه نخواهد داد. از آن رو باید جامعه بین المللی برای رفع این مشکل با کشورهای پاکستان، ایران و سایر کشورهای منطقه در این مورد تماس بگیرند و آنان را وادار سازند که از درگیر شدن در مسائل افغانستان دست بکشند. از سوی دیگر، قمانداً عمومی نیروهای کانادا در افغانستان بریت جنرال جانتن وینس میگوید در حال حاضر نیروهای کانادا سعی میکنند در قریه ها یکی پی دیگر صلح و امنیت را تامین کنند، اما وقت جنگجویان کشورهای دیگر برای کمک به طالبان وارد صحنه میشوند، همه این کوشش ها یک بار نقش بر آب میشوند. او میگوید آنانی که به زعم خودشان برای جهاد به افغانستان میآیند، به غیر از جنگ چیزی دیگری نمیخواهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزرای مالیه افغانستان و پاکستان روی توسعه روابط تجارتی بین دو کشور و هم روی احداث یک خط آهن بین افغانستان و پاکستان به توافق‌های دست یافتند. خبرنگار رادیو آزادی در پشاور را جزئیات بیشتر.
مذاکرات دو روزه میان وزرای خزانه پاکستان و افغانستان امروز به پایان رسید. مذاکرات مذکور روز سه شنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز گردیده بود. عمر زاخیلوال وزیر خزانه افغانستان با همتای پاکستانیش دکتر حفیظ شیخ در مذاکرات دو روزه یاد شده در مورد توسعه بخشیدن تجارت میان هر دو کشور بحث و گفتگو داشتند. مقامات هر دو کشور در نخستین روز نشستشان تجاویز و پیشنهادهای در مورد اعمار خط آهن بین شهرهای مختلف هر دو کشور، جلوگیری از قاچاق اشیای مختلف از یک کشور به کشور دیگر و استفاده مرز شرقی پاکستان برای عبور اموال تجارتی هندوستان از طریق پاکستان به افغانستان داشتند. در دومین روز نشست مقامات هر دو کشور در مورد اعمار خط آهن بین شهرهای پشاور جلال آباد و کویت قندار به توافق رسیدند. که توافقنامه مذکور به تاریخ 16 جولای سال جاری رسما به امضا خواهد رسید. به قول مقامات هر دو کشور کار اعمار خط آهن یاد شده سال آینده آغاز خواهد گردید. در مورد جلوگیری از قاچاق اشیای مختلف بین افغانستان و پاکستان مقامات هر دو کشور به کدام نتیجه مشخص نرسیدند، اما پاکستان از عبور اموال تجارتی هندوستان از طریق مرز شرقی پاکستان به افغانستان به توافق نرسید. ناگفته نماند که این هفتمین دور مذاکرات وزرای خزانه هر دو کشور به خاطر توسعه بخشیدن تجارت میان افغانستان و پاکستان بود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
شنونده عزیز، قبل از اینکه مروره بر روزنامه های بین المللی داشته باشیم، یک بار دیگه توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. لایم فاکس وزیر دفاع برتانیا میگوید در اواخر امسال یکی از قرارگاه‌های کلیدی در جنوب افغانستان را ترک نموده و مسئولیت‌ها را به مارین آمریکایی خواهند سپرد. به گفته فاکس این تغییر بخشی از پلان ناتو است که می‌خواهد در ماه نوامبر شمال هلمند را به نیروهای آمریکایی واگذار کند. به گفته مقامات یک حمله هوایی ناتو در ولایت غزنی سهوان باعث هلاکت 5 سرباز افغان شده است. وزارت دفاع افغانستان گفته است این سربازان بدون آن که با آنان هشدار داده شود مورد حمله ناگهانی قرار گرفتند. تیم کرکت افغانستان دیروز در هلند حریف میزبانش را با تفاوت 6 در مقابل 1 شکست داد. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان نام‌های 31 تن از نامزدان انتخابات ولسی جرگه را به اتهام داشتن ارتباط با گروه‌های مسلح غیر مسئول از فهرست نهایی کاندیدان حذف کرد. وزارت دفاع آمریکا پلان دارد یک مرکز عملیات خاص را در مزار شریف در 50 کیلومتری از سرحد با ازبکستان اعمار کند. 5 تن از سرنشینان یک موتور در ولسوالی قدس ولایت بادغیز در اثر فیر افراد مسلح ناشناس زخمی شدند. زخمی شدگان شامل 2 زن و 2 طفل می باشند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در روز دوم دیدار شش روزه‌اش از چین با رئیس جمهور آن کشور هو جینتاو ملاقات نموده و روی همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان دو کشور بحث کرد. زرداری و تاو تعهد کردند بر ضد بنیادگرایی، انزوا طلبی و تروریسم مبارزه می‌کنند. Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر اعلامیه‌ای را منتشر نموده، در آن گفته است تحقیقات بین المللی که قرار است در مورد خشونت‌های ماه جون در قرقیزستان صورت گیرد، باید خشونت‌هایی را هم مد نظر بگیرد که نیروهای امنیتی مرتکب آن شده‌اند. وکیل مدافع یک ساینسدان هسته‌ای روسی که در روسیه به اتهام جاسوسی به غرب زندانی شده است، خواهان مبادله این فرد با جاسوس‌های روسی می باشد که در آمریکا به اتهام جاسوسی به روسیه دستگیر شدند. آیگور سوتیاگین، ساینسدان روسی به اتهام جاسوسی به غرب، در سال 2004 به 15 سال زندان محکوم شده بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید در مذاکرات صلح با فلسطینی ها باید شرط و شرایط گذاشته نشود. نتانیاهو در جریان صحبت با تلویزیون ABC آمریکا این را نگفت که آیا کشورش تأسیس مساکن جدید در نوار غربی را متوقف می سازد یا نه. و مسابقه دیروز فوتبال بین آلمان و اسپانیا 1-0 به نفع اسپانیا خاتمه یافت و آن کشور قرار است به روز یک شنبه در مسابقه فاینال با هالند روبرو شود. شنونده های گرامی، حال همکارم احمد شکفر احمدی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه های اندپندنت و گاردین در خصوص خروج نیروهای بریتانیایی از هلمند تبصره های مختلف را به نشر رساندند. روزنامه گاردین نوشته است که سربازان بریتانیایی از ولسوالی سنگین هلمند، جایی که خطرناکترین محل در افغانستان برای نیروهای ناتو به حساب می آید، بیرون می شوند. به نوشته روزنامه، به جای این نیروها حدود 20,000 سرباز آمریکایی مستقر خواهند شد. گاردین می نویسد از میان 312 عسکر بریتانیایی که در جریان 9 سال گذشته در افغانستان کشته شدند، بیش از 100 تن آنان در ولسوالی سنگین هلمند هلاک شدند. اما روزنامه اندپندنت نوشته است که عساکر بریتانیایی با سربلندی ولسوالی سنگین را ترک خواهند کرد. برنامه خروج نیروهای بریتانیایی از این ولسوالی پیش از آن که جنرال استنلی مکریستل از قماندانی نیروهای بین المللی در افغانستان کنار برود مطرح شده بود. به نوشته روزنامه، این سربازان حدود 4 سال پیش بنابر تقاضای رئیس جمهور کرزی از لشکرگاه به سنگین اعزام شده بودند که در آنجا با مقاومت شدید مواجه شدند. گفته شده این نیروها بعد از گذشت چند ماه دوباره به ولسوالی سنگین خواهند رفت، اما حالا در مناطق مرکزی هلمند مثل لشکرگاه، نادعلی و گرشک جابجا می شوند. روزنامه اندپندنت می نویسد که به خاطر خروج نیروهای بریتانیایی از هلمند، یک سلسله انتقادهای صورت خواهد گرفت. این حرکت مشابه عملی است که یک بار در بصره عراق توسط نیروهای بریتانیایی انجام شده و به جای آنان نیروهای آمریکایی در منطقه جابجا شده بودند. روزنامه می نویسد برخی ها ممکن انتقاد کنند که پس از وارد شدن خسارات زیاد مالی و جانی به این نیروها، آنان چرا حالا این ولسوالی را رها می کنند. اما به نوشته روزنامه، مقامات ملکی و نظامی بریتانیا جدن این انتقادات را رد کرده و گفتند این تصمیم به اساس استراتژی میدان جنگ صورت گرفته و این یک مسئله معمول نیست که نیروهای بریتانیا به این پیمانه زیاد در یک منطقه تحت کنترل نیروهای آمریکایی باقی بمانند. روزنامه به نقل از یک مقام بلند رتبه بریتانوی نوشته است این تغییر از لحاظ نظامی کاملا یک حرکت درست است و وی گفته است عساکر ما مأموریتشان را در ولسوالی سنگین که از خطرناکترین محلات در هلمند محسوب می شود به وجه احسن انجام دادند. این مقام بریتانیایی همچنان گفته است حالا نیروهای آمریکایی میتوانند از دست آوردهای نیروهای بریتانیایی در سنگین استفاده کنند و ما با سربلندی از این محل بیرون میشویم. روزنامه اندپندنت می نویسد با خروج نیروهای بریتانیایی از سنگین، تلفات عساکر کاهش خواهد یافت و حکومت بریتانیا از این اقدامش منفعت سیاسی خواهد برد. به نوشته روزنامه، به اساس پلانی که طرح ریزی شده، کنترل برخی دیگری از ولسوالی ها نیز از جمله موسا قلعه و کجکی به نیروهای آمریکایی سپرده خواهد شد و نیروهای بریتانیایی به مناطق اعزام می شوند تا بتوانند در آنجا برنامه های بازسازی را تنظیم کنند. روزنامه می نویسد نیروهای پیاده بحری بریتانیا عملیات نظامی را در ولسوالی سنگین رهبری می کنند. روزنامه به اظهارات پاول جیمز، یکی از مسئولان این نیروها اشاره کرده که گفته است طالبان به خاطر نمیتوانند در جنگ افغانستان پیروز شوند که آنان به جز از خشونت و هراس افغانی چیز دیگری در اختیار ندارند و باشندگان سنگین به طور درست از این موضوع آگاه هستند. روزنامه نوشته است حتی در مناطقی که طالبان نفوذ گسترده دارند، تنها 20% مردم از آنان حمایت می کنند.
ساعت نزدیک به 8 صبح با وقت افغانستان است. شنونده عزیز، تازه ترین مسئله روزی است که لایم فاکس وزیر دفاع برتانیا گفته در آخر امسال یکی از قرارگاه‌های کلیدی در جنوب افغانستان ترک میکنن و مسئولیت ها را به مارین آمریکایی مسپارن. نیروهای برتانوی در ولسوالی سنگین هلمند بیشترین تلفات دادن. فاکس به بی بی سی گفته تعداد سربازهای برتانوی در حالات نظامی در سنگین